بیا د زلزله ځپلو وضعیت ته کتنه کړې ویلې دي چې د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی، باید مرستې ورسره وشي. دا چې د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي او زلزله ځپلې څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونې زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ای پی ای خبرداری ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د ډسمبر دویمه په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې راستنېدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړی او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړی دی. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره میرمنې دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري، داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکې بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو این ای پی ای ویلي چې تر دې دمه یې د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډېرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 30 کلنه حکیمه چې د 4 ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل: یو بل میرمن هم د همدې سیمې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې 4 ورځې وړاندې نوی ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده، زه ضرورت لري یو چېرې پناه جای ته، یو سم کور ته سرپنا ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمین زلو ته لا دی او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې اوسېږي. په سختۍ سره خواړه پیدا کوم، تر دې حده پورې چې زیاتې لږې ماشوم ته مې شیدې نه سم کولی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 دېرشمه مرګونې ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو این ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی، داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 75% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي، داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته به وروسته بیرته راستانه شو. اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د هنګری حکومت اعلان کړی چې د روسیې د طبیعي ګازو د وارداتو د تدریجي کمولو په اړه به د اروپای ټولنې یا د اروپای پارلمان پریکړه په محکمه کې وننګوي. د اروپای ټولنې د پارلمان غړو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د 2020 کال تر منی پورې به د روسیې د ګازو واردات په بشپړ ډول بند کړي. د اروپای ټولنې د انرژي د برخې کمشنر ډن یورګنسن په اکسپانه کې لیکلي دي چې اروپا به د تل لپاره د روسیې د ګازو بهیر ودروي. اروپای ټولنه په دې باور ده چې د روسیې د خپلو ګازو او تیلو په بشپړ په پیسو جګړه تودا ساتلې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلین د دسمبر په 3 په یو بیان کې وویل چې اروپای ټولنه د روسیې د فوسیلي سونګ توکو په تدریجي ډول بندولو سره نوی پړاو پایلوي. اورسلا وندرلین زیاته کړې چې د روسیې د ناماجه ارغل په پایل کې اروپای ټولنې روسیې ته د فوسیلي سونګ توکو لپاره په میاشت کې 12 میلیارډ یورو یا 14 میلیارډ ډالر ورکول، خو اوس د اندازه په میاشت کې 1.5 میلیارډ یورو ته راټیټه شوې. تر پرونی پریکړې وروسته د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارت وویل چې د هنګری لپاره ناممکنه ده چې د بروکسل د حکم ومني او پلی کړي. سیجارت په ټویټر کې په یو پوسټ کې زیاته کړه، هر څومره ژر چې دا پلان په رسمي ډول تصویب شي، هنګری به سملاسي دا د اروپای ټولنې په محکمه کې وننګوي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې ډیری وخت په اروپا نیوکه کوي وویل چې روسیې انرژي د هنګری لپاره حیاتي ده. سلواکیا چې د روسیې د سرچینو د پرې کولو اغیزو په اړه یې هم شکایت کړی، ویلي دي چې د نویو اقداماتو په وړاندې به د غبرګون په اړه فکر وکړي. اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته ووایو چې په پکتیا کې 1.8 پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي، خو اوس راځو دې ته چې متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت پر اساس په دې بندیزونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت له مخې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 2 خپور کړی، ویل شوي چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوي ټولې قضیې شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولی و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندي، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوي محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ټرمپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیې بیا له سره وسیړي، آن هغه هم چې له پروسې تیر شوي وي. د کډوالۍ په برخو کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوي بدلونونه بعد دوی د ژوند ټولې چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دی اوس وی چیرې سومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې مونږ به د سر نه انټرویو نه اخلو، مونږ د سر نه معلومات کوو. مونږ ته یو غټه ضربه ده، مونږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې مونږ سره د امریکې دولت کوو، افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس مونږ سره دی کومک نه کوي. دی مونږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره مونږ ټول قاتلین یو.
دی وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم له امله ټول کډوال له ستونزو سره مخ کول اصولي لاره نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړی. دا بندیزونه په واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکڼوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکڼوال د 13 نومبر میاشتې په 26 د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وویشتل چې یوه یې وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شوه او بل لا هم بستر دی. خو د سېشنبې په ورځ تورن رحمان الله لکڼوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکڼوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د درې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. دغه راز د ډسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
اوریدونکو آزادی رادیو اوس په ویپانه کې څلورویشت ساعته خبرونه لري. د ویپانه آدرس دی azadiradio.com. کچیر ته انټرنیټ لري زمونږ ټولنیزې پانې له هغې ډېرې فیسبوک هم در سره خوښ کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د خبری مجلې روسای راپور اخلو د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې وړ مورز د رغنیزو چارو 138 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. دا چې خلک یې په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال راډیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیونه افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوې دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف وړ نه ده، اکتفا نه کوي، نور هم ډیر ضرورتونه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک ویایو چې دغه سرک چې د ټول زرمت د سهاکو، د منځو، وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او عبور د خلکو په باندې کېږي، سهولتونه ورته مهیا کېږي. مریضان تر شپخانې پورې په سهولت باندې په ډېر ظرف کې کم وخت کې رسوي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو پخوا به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ویل
او څلوي اشکاله وته یا اتسل اشکاله مخکې سمره دي پلو او دې سره کوشش شروع کړی ده. دا اوس 15 بدې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینه وو دپاره، هم د زنانه وو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې. د سرک مخکې 4 متره او 8 متره پلنوالی لري.
یاد دیوی په وروستیو 2 کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي.
اساسي او بشري حقوق قد
قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمن لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لموږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله اتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي، دا په حقیقت که دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي او عام خلک اغوی ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی، که چرته بڑا انسانان بده باندې پویشی چه ده دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر سیب تا تو دیری که موضوع تا اشاره وکړه، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماک و سرکوی نو بیا تامل لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوی یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته. ما ورته وویل ما چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته ما زه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي چې تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا کس خپل کی چې تر دلوي شي، نو دا قانونا دا کولای شي د عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر چې د وړو کې مشوم او یتیم او فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال اکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي اکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه خسته دغه اکسونه ماته ولګل هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځنه انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول صلی الله علیه و حدیث ته وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کوي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلې خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ لمن ځای وسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې د مرسته اړتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمراسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته ای هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اے انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هغه انسان چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګارا هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټول کړي او دای راټین کړي نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راټین کړي اے پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله د دعاګانو خو بیا نه قبلوي او بل حدیث کې موږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګانو وغوړي چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دي ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتا ست دعا کوم نو پرشتہ ماته وش امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشتي په حق الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ور کړو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس وخلم نو ولا مت خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر فواز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړني او انسانان د پری باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا شي او پرانکای سره هم والا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان نشه برا وسل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای شي تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړای نو د دې د زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند کیږي
کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربه والیتامه والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګانو او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډای انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوی القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي، او یو داسې یو شی چې دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي، انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه وانه شي فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي، د مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي، د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بې وزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده، د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی، او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته را پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي، کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار دی، زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایع ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایع نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایع خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، دا اداري حقوق باید تبخو اعلان دي نشي او همداسي مؤثرين انسانان او خاصتا حق افغانان چه اوي به هر اوسيگي زما په نظر باندې کې چیرته د یوې ورځې جوړې چې دوی په رستوران کې خوري وکړنی دغه مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال ته باندې اوي ته هم د لاس نراونی سي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لورې دی، د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ورسره ورکو نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لورې چې دغه خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لورې دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال پته باندې روژه ده، د مثال پته باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې په دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره. وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لوی ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستي و ستا څه نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمانو ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نه ویدي زرانه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصتا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر، په خیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي، په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونه شي، وضعیت سره کم کېدلی
شي. عقیده بودم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريږي. مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورته باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله په دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول او غني بډای ما چول چې آی دا غني بډا دي ته لاس ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزه انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي. موږ داس فقیران شو، موږ په کور روان شي، زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده. باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و، غوښې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې بیا کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو و بېرته بیا خپل کور ته راغلی و. بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ زمونږ باندې زمونږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلکې کې نو مخکې ده چې موږ داسې باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دغه مسله هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې موږ هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبا کنه در شم نمبر آیت و تاسو چې خرچه کوي په غریبان او فقیران باندې الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل لرو چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ استاد الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنې قلبا ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لمو سره ملما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
چلنم خوگی دی یا واسه زنایم چه زلمه
دریا دم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کنا چم خوگی گی یواز زنیم چه هی توبه داغت با مرم دل با رجانو نیم بی کاتی بر دید لکم غزال و دل خو نیم بی کاتی بر دید لکم غزال و دل خو نیم بی کاتی بر دید لکم غزال